په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنه ریاست نوري هر کلای کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورسته هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د غراست د 240 میلیارد ډالر هغه کلنۍ دفاعي بودیجه وی توکړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې و بشپړ خبرونه د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي د ازادي راډیو د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلی غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې خپل خبریال الیاس دایي وژنه یاده کړې چې په غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونشي رسولی اغه لسن لرد دغه وژنې په تړاو د زینو نیونو یادونه هم کړې خو وايي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلی معلومات شریک شوی نه دی په لیک کې د غراز په افغانستان کې د ازادي رادیو د دفتر مشر تابا او کارکونکو ته د روانو غواخونو یادونه هم شوی چې اټکل پر روانو نیو او میاشتو کې لا ډیر شي دیز سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په غبرګو انتحاري په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او د رسولو برخه کې خپل دنده پرې نه خوده او اوس به هم د خپل ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول وس کوي خو وايي په یوازې سر بریالي کېدلای نه شي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی هڅول چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبريالانو د ورستوي وژنو پلټنې حکمیته دی وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري د زیسنلر د خپل لیک په پای کې اندښنه خوده چې که داسې ونشول ازادي رادیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سر لوړې میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد لسرنولانو غوښتي دي چې د افغانستان د اورزګان په ولایت کې بشري حقوقو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې د اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سروي هولسکن تور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اوریدو په اساس دوی ته ورکړل شو چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي د هالند صدر اعظم مارک روټ تېره میاشت ویلي وو چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي د کونل د نړۍ ولسوالۍ د شامسیر خوړ پر سر د پل جوړېدو د بنسټ ډبره کې خودل شو د کونل والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د ټول باندې خو د 100 میلیون افغانۍ ارزښت باندې خرڅه راځي په دې باندې ډېر ولسونه پاتې دي تقریبا په زره کور شاید دې نه استفاده وکړي باندې څو ځلې لري کنواره د شپږ لیټرې
خبرونه له ازادي رادیو اوري د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ ولسمشر ترامپ دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کیږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشې په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوی بریدونه کړي وي ولسمشر ترامپ پرون په یو ټویټ کې دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې ولسمشر ته د یو لړ انتخابونو چې کولای شي ولسمشر پر اساس په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر ممکنې احتمالي حملې مخنیوي وکړي په نخښکړل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د غراز د 240 میلیارد ډالر هغه کلنی دفاعي بودیجه ویټو کړ چې د روان میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و. ډونالد ترامپ په دغه بودیجه کې له شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2.5 ته راکم کړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4.5 دی. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکي اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو د هڅو په ترڅ کې سره راټول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بلاروس پر پولیسو او په پلازمینه منسک پر یو جګپوړي امنیتي مسؤل بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی دی چې په بلاروس کې په درغلي د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابېدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. د امریکا خزانه وزارت پر نو ویل چې د بلاروس د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال ګنادي کازاکیویچ درایي په امریکا کې کنګل کوي او له سره هر راز راکړه ورکړه به بند ده. کازاکیویچ په اکتوبر کې په یو پیغام کې ګواښ کړی و که هر څوک د بلاروس د اګوست میاشتې د انتخاباتو د اعلان شویو نتیجو پر ضد اعتراض وکړي له وژونکو وسلو به د هغوی پر ضد کار واخیستل شي. د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي ښي اړخ لویدیز پلاوه ائتلاف حکومت تصویب کړل. د دې حکومت مشري فلورین چیتوکوي چې پخوا د مالي وزیر او د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړې دي. اته څلوېښت کلن فلورین چیتو ژمنه وکړه چې د کورونا وبا بحران به کنټرول کړي او د دې وبا له امله به د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو غم وخوري. خبرنه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي به هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولانې خبرونه کې به واوري چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورسته یو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغه خارچې د امنیتي چارو مسؤلیت له شاوخوا دوه میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ته سپارل شوی. د ښاغلي صالح د رسنیو د دفتر مشر بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هله تړون روسته لري هغه تر لاسه کړي د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روانه دي.
پر خبریالان ورسته یو بریدونو هم خزینه خبریالان اندیښمنې کړي دي.
ټول هم زیات شوی دی نو په مخ خطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړل چې بیرته خپل پخوانی ځای کې مکار کو هلته کار پیل کړم.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمېر زده کوونکي وايي نور د دینی زده کړو لپاره د گاونډیو هیوادونو په تیر بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نزي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیث علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د افغانستان پاړه پر زینور موضوعاتو هم راپورونه لري. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې مو د افغانستان کې د لوګي مسلې څېړلې او د ژوند په شیبو خبرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې ده. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یو نامه یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده او ویل دي چې تر دو اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمه خبرې پیل شنو. هدفي وژنې او شخړې باید راکم شي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
ناتو ملګرو ملتو په کابل کې ورستوي هدفي وشنو ته اندیشنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد ورستي بریدونه خندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپل ونډه په بشپړ توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ ویل دي چې ملګری ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي پاړه یو چل بیا خپل غشتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوی ده د جنوري په 15 مل سره پیل شي باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو دوه میاشتو کې تر سلو ډیر کسان په کابل کې وشل شوي دي. طالبانو په دې شار کې د تر سره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د شار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غنی خپل لومړی مرستیال امرالله صالح ته د نږدې دو میاشتو راهیسې سپارلې دي. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤول رضوان مراد اسدي رړو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې تروریستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما که چیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتوالی خلکو لیدلی وای، زیات وحشت به لیدلی وای. د یو پر ځای به 15 حملې کېدې او د دریو چاودنو په ځای به 15 چاودنې کېدې.
ښاغلی مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت تشوالي لپاره به په لنډ وخت کې ډېر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هیل تړون روسته لري هغه تر لاسه کړي، د هغې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي.
د ناټو ملکی استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناټو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړ ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بې معنا شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لورې ووژل شو او تر دې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون 15 روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په راپور کې مو واورېدل چې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې پرون په کابل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له نوموړي سره د هغه موټر چلوونکی هم په دې برید کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. طالبان وویلي چې په دغه برید کې دا ډله لاس نه لري. خو هدفي وژنو پر خزینه خبریالانو باندې هم اغیز کړی. خزینه خبریالان هم د غبریدونو ته ډیر اندېښمنې دي. په دې وروستیو کې څو خبریالان له وژل کېدو وروسته یو شمېر خزینه خبریالان وایي چې د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمنې دي. د کورنیو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به کار کوي. نور بل فریبا ظاهر وورو.
په افغانستان کې ورستیو امنیتی پیښو او د ژورنالستانو وژل کېدو ښځینه خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه ویرولې دي. بیشتر غند چې مخکې په کابل کې له پژواک خبری اژانس سره کار کوه، اوس اړه سوی چې د خپل پخوانی دندې ځای پرېږدي. بهشته وایي د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله نه غواړي د خپلې تازه رسنۍ نوم واخلي، خو وایي چې دلته هم په ویرې کار کوي.
بریدونه بیخي زیات شوي ول، ترور هم زیات شوی دی. نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړله چې بیرته په خپل پخواني ځای کې چې ما کار کوم هلته کار پیل کړم. نو اوس همدارنګه د کور نه بیخي کار کوم او یوازې راډیو سره داسې کار کوم چې زه په هفته کې یو یا دوه ځلې ورځم. ډېر ته اجازه نه لرم چې لاړ شم راشم.
اغلی ارغاندوی که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې به د ښځینه خبریالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبریال ده چې ورستی او نامنیو یې ذهني ارامتیا اخیسته ده. اوروج له رویټرز خبری اژانس سره کار کوي. دا وایي د ځان د امنیت ترڅنګ د تیرو نونو سکلونو لاسته راوړنو په اړه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې پرې حساب کیږي هم اندېښمنه کړي.
طبیعي بالای کار مهم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعي ده چې دا وضعیت به زموږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرامه وي پر خپلو کارونو هم تمرکز نسو کولای. په دې اړه اندېښمنه یم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو 19 کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستر لاسته راوړنې لرو، د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا هڅه زیام بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غواړي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لری پرتو ولایتونو کې هم له ښځینه خبریالانو سره خبرې وکړو، خو هغوی هم د ناامنیو ورته متوجه ګواښونو له امله خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو ښځینه ژورنالستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس تلویزیون خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د وروستي یوې میاشتې پر مهال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر خبریالان ووژل سول. د تولو نیوز پخوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریاله ملاله میوند، او دوشنبه په ورځ یعنې د دسمبر په 1 په غزنی ولایت کې د الجزیره تلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سول. همدارنګ د افغانستان په پلازمینه کابل او شمیر ولایتونو کې په دې ورستیو کې د مقناطیسي ماينونو چاودنې هم زیاتې سي او تقریبا هر ورځ لدی عمل خلکو ته مرګ جوړلاوړي. خودی پیشو شزین خبری الانی تر ټول زیاتی زیان منی کړی ځکه په ورسته یو کلونو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربیره د شزین ژورنالستانو او خبری الانو شمیر د پام وړ ډیر سوی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبری الانو بریدونه د طالبانو کار بولی، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړی دي. مخکې د دغه ډلې وان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې دوی له خبری الانو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري ځکه په خبری الان نه پوځي اندیا او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبري اعلانو د وژل کېدو په تړاو خپلې تړنې تر کومه ځای رسولي د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي رادیو ته وویل،
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږي کار کوو. په دې ورسېو کې مو د الیاس تای او ملال مایوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیت لحاظ مهم دي له خبريالانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د ازادي رادیو د خبريال الیاس تای او انعکاس رادیو د همکاري ملال مایوند د وژل کېدو په تړاو په هر پیښه کې د یو کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړ تحقیقاتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
د غرض د ازادي رادیو مشرتابه هم له افغان ولسمشر اشرف غني نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غني ته د یو لیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دای وژنه یاده کړې چې غږ دې هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولسته رښتیا و نشي رسولی. اغلی سنلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي نه دي. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان ملي امنیت ادارې شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې د الیاس تایی د وژلو په تور یو کس نیولی چې په دغه پیښه کې خپل لاس لرل هم په لاس لرلو اعتراف کړی دی. دغه کس هم د طالبانو یو غړی ښودل شوی دی، خو تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات ازادي رادیو سره نه دي شریک شوی. دی یادونې وړ بولو چې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو یو ستر لاسته راوړنه هم د بیان ازادي ده چې په سیمه کې ساری نه لیدل کېږي، خو په دې وروستیو کې هدفي وژنو په دې برخه کې ډیر فعالان او د غرض د رسنیو کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورانه به په یو راپور کې واورئ چې په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمیر زده کوونکي وای نور د دینی زده کړو لپاره د گاونډي وادونو په تیرې بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نزي خل دې مخکې. په کابل کې یو متقاعد خوونکي خپل شخصي کتابونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت واک ورکړ. دغه کتابتون د چهارشنبه پورز د یو شمیر دولتي چارواکو او فرنګي فعالانو په حضور کې پرانستل شو. نور په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د جنگ، جګړو او چاودنو د خبرونو په منځ کې د کتاب مینوالو ته یو ښه خبر. په کابل کې یو پخوانی خونکی په یو بیسار اقدام سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت په مدیریت خپل شخصي کتابتون د خلکو په واک کې ورکړ. دغه کتابتون په شپږمه ناحیه کې د اطلاعات او فرهنګ د پخوانی وزیر د شپږمه ناحیه د عامه کتابتون د مسؤلینو له لوري پرانستل سو. د دغه کتابتون مالک امیر حمزه وای چې په دغه کتابتون کې له 2000 جلد زیات کتابونه شته چې د مطالعې د فرهنګ د پیوړتیا په هدف یې شپږمه ناحیه کې د خلکو په واک کې ورکړي.
هدف ما ایجاد کتابخانه فقط
د کتابتون لپاره منسته کې دوه زمای وزنۍ هدف د ځوانانو مطالعه ده چې دوی د کتاب لوستلو فرهنګ هیر کړي. نو په همدې اساس مې کتابتون را منسته کړ چې ځوانان د کتاب لوستلو سره علاقه پیدا کړي.
په دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم په افغانستان کې په کمی مطالعه د انتقاد تر څنګ وویل د امر د دې باید سوي چې جګړه او تعصب په ټولنه کې رشد وکړي.
د وروسته پاتې والی، بے فرهنګي، جهالت او حتی د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو رمز یو هم همدا کتاب نه لوستل دي.
په افغانستان کې کتاب او کتابتون ته د خلکو لاسرسي محدود دي. د مسؤلینو په وینا په ټول افغانستان کې شپږ نوي کتابتونونه فعالیت لري چې په کابل ښار کې له 5 میلیونو زیات ښاریان اوسیږي، خو یوازې 2 کتابخانې لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وایي چې په عامه کتابتون کې شاوخوا 450,000 کتابونه موجود دي. د هغه په وینا دولت د دې کتابتون د پراختیا لپاره هیڅ ځانګړې بودیجه په پام کې نه ده نیولې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه مسؤل وایي چې له کرونا وایرس وړاندې دغه کتابتون ته په ورځ کې له 3,000 زیات کسان د مطالعې لپاره راتلل، خو په دې وروستیو کې کتابتون ته د مراجعینو شمیر تر 100 تنو راټیټ شوی.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې سهار 8 بجې او 6 دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغښ شو.
انسان وژونکو په کابل کې د افغان دیموکراسي یو بل ژغ خاموش کړ. دا د هغې مقاله نوم دی چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ده. د لیکوال اشاره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ته ده چې د دسمبر پر 23 په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سو. واشنگتن پوسټ په دې مطلب کې د افغان چارواکو په حواله ښاغلی رشید د افغانستان د دیموکراسۍ لپاره یو مهم ژغ بللی چې د دوی په خبره په نرمه ژبه یې خلک هڅولي چې د خپل هیواد راتلونکي په خپله وټاکي. د 5 ماشومانو دغه پلار د چهارشنبې په سهار د ژورو ټپونو له کبله د کابل په یوه روغتون کې سا ورکړه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو لوړ پوړي افغان چارواکي په حواله دا د طالبانو کار بللی دی. طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. که څه هم د اسلامي دولت ډلې تر دې وړاندې په افغانستان کې د ځینو بریدونو مسؤلیت اخیستی، خو د لیکوال تحلیل دا دی چې طالبان د هغو بریدونو له مسؤلیته اوږه خالي کوي چې ملکیان پکښ وژل کیږي. په افغانستان کې هدفي وژنو په دې وروستیو کې داسې مهال زور اخیستی چې د افغان دولت او طالب مشرانو د سولې خبرې هم ظاهرا له ستونزو خالي نه ښکاري او د کار خلک د سولې هیلو ته دوه زړې کړي دي. نېشنل ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره روانو هڅو ته په کتو یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی که افغان حکومت او طالبان په خپل منځي خبرو کې حتی پر خبرو یا مذاکراتو موافقه نسی کولی. د دې مطلب په سر کې ترخی مولاندې د یو شمیر بې ځایه سوي افغانانو د ویرجن ژوند انځور شدل سوی. لیکوال د شب یلدا یا یلدا شپې مراسمو یادونه کړې چې د افغانستان په ګډون نور فارسی ویونکي هیوادونه لمانځي، خو لیکوال دا شپه چې د کال تر ټولو اوږده او تیاره شپه ده د افغانستان له روان امنیتي بحران سره تشبیه کړې او پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان ورځې به واقعا رڼا سي؟ د نېشنل ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال بیرته ځواب ویلی چې شایي دا رڼا په اوږده موده کې راسي، خو وایي دا کار تر ډېره د دې هیواد په مشرانو پورې اړه لري که هغه د حکومت په مشرۍ کې دي او که د مخالفې ډلې یعنې د طالبانو قمندانان. لیکوال زیاتوي د دواړه لوري تر شاوخوا 10 ورځو د مخه پورې د بین الافغاني خبرو په نامه په دوحې کې سر کښېناستل او هڅه یې وکړه چې د لسیزو بحران په خپلو کې حل کړي، خو د لیکوال په خبره مرکچیان لا هم پر یو شمېر موضوعاتو لکه د خبرو د دوام ځای یا د اجنډا د موضوعاتو پر چوکاټ بندې او نورو اساسي موضوعاتو موافقه ته نه رسیدلې. نېشنل ورځپاڼه یاد موضوعاتو ته په کتو د دې خبرو لاسته راوړنې داسې پرمختګ نه ګڼي چې تاریخي ارزښت ولري، خو وایي که چیرې دواړه لوري د جنوري پر 15 چې د مذاکراتو د وقفې د ختم نیټه ده بیرته خبرو ته راسي او اصلي خبرې پیل کړي نو رښتونی پرمختګ بلل کېدای سي. لیکوال زیاتوي په دې مذاکراتو کې خبرې اصلا د افغانانو ترمنځ نه بلکې د دوو لورو ترمنځ دي چې دواړه د ذهنونو د پرانستلو لپاره هڅه کوي او دا چې واقعا باید په افغانستان کې څه ډول عملي کار وسی شاته کیږي. نو ځکه د لیکوال تحلیل دا دی چې تر څو دا ډول بدلون راځي اوږده شپه به دوام لري.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمیر زده کوونکي وای نور د دینی زده کړو لپاره د گاونډي هیوادونو په تیریبه د پاکستان دینی مدرسو ته نږدې. کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو لمخې د محل په دی ولایت کې شاوخوا 45 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. نور په دې راپور کې اوري.
د دینی زده کړو په دې مدرسې کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دینی زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسېږي. د دینی زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وایي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کم کړې. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپلو ملګرو سره یو ځای د دینی زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتلل پاکستان ته زده کړه کول، د اتلل پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیس علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو، چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غیس علمان لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړې کوي، ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
پخوا ډېر خلک جو تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تلل ته ډېر مشکلات هم ګالل، خو فربیره پر هغه باندې دی لته نه سوی کولای چې خپل زده کړې وکړي. نو اوس تلې ان شاء الله زمينه برابر ده ک چټه دوره یې ک لوړه دوره یې ک د حدیثو دوره یې ټول دی په اسانۍ سره کولای شي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دینی مدرسو مسولان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دینی زده کړو زمينه برابره کړي او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغيږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارس کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسه کیږي او دستاربندی کیږي، او په دنی برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دینی مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 45 تر رسیږي، خو سلګونه نورې دینی مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سب سوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 45 دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 45 سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 45 سبب مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 یا انجونې دي او باقی هم الکواندی.
دا گاوندوی هیوادونو پر ځای په کوردننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داس محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه مو هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو مسلې ته ځانګړې کړې.
موږ ته به مور ویلې چې د چا جاله د مرغۍ د ورانې کړل د مونږ کوروم رانیږي، بلبلې بولي تک زیړه ده د مونږ په وطن کې راځي، د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي، جاله داسې جاله جوړي لکه د زنانه چې په کور کې هغه وړکی ماشوم ته ګاز واچي چت کې عین شی ګاز واري جاله جوړي بیا دوه بچي پکې دیږي. اوس مې کور در لامن کې د کور شاته مې چنارونه وروري کې ډېر جګ دي، هر په سرای بیا په غږی کې و جاله جوړيږي، خدای له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي.
د غرض د ازادي رادیو بلونی خبرونه د اساسي بشري حقوقو هم هیروي د خبرونه په دوهمنی مې کې په دې خبرونه کې په افغانستان کې د لوګي پر موضوع غږیدلی یو.
ستاسو لا پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازري د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاس روانه ده چې یو ماشه حواله کړی د عبدالت عسكر ډیر سخت ضرورت لري، مریضانی دي، واوري ته سوي کور کې خرچنه لري. خدای دی وکي د افغانستان لوړپونو چارواکي لوګر ولایت د ازري د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مونږ ته حواله لوخره کولم. یو جهان مننه او سلام.
زه رحمت خان د تورخمه ستاس په دې کې کوم ریزه چې کومه د دولتي غټو مقامات نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شي لته د کورونا د فاره په کار ده چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا سکینر ولګيږي. باید زر تا زر کم چې مسافر زی باید هغه چک شي او باید کرونا ټیسټ ولوي شي. دا زاوی را دونه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکیم نه د کندهار ولایت د امنیت ولې څه خبر کوم ما د اسلام طالبان او د حکومت په متاوه خلې د خور د اوربند کې څو سولې کې دا غو به شرو له لپاره سولې خور په څو په هیات کې مو امن وي او په څو د کې ټول ژوند کوي په دواړو څو د خپل غړو خور کې سولې السلام علیکم
راغان زبل ولایت تر دا سمجه د لیزلې د ماده حکومت دا غشتنه ده چې د مرستې سیږي د غریبانو لپاره راغلي دي خو دوی ټول خپل وخوړې د ملو ملو خلک ته ورکړي ما دا غشتنه ده چې ټول د غریبانو ته ورسوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر دیزی سنلر خغلی غنی ته د یو لیک پاسته بولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړی چې غږی د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولسته رښتیا و نشي رسولی. اغلی سنلر دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي چې په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي نه دي. د هالند دفاع وزارت خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان د اروزګان په ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت پرون وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری تور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چوره ورسولي کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هرې حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشې به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندي بریدونه کړي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارډ ډالر او هغه کلنۍ دفاعي بودیجه وی توکړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې و. ډونالد ترامپ په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او په پلازمنه مینس کې پر یو جګ پوړی امنیتي مسؤل بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې په بیلاروس کې پر درغلې د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابېدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. او د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي کې اړخي لوی دیسپلوي ائتلافي حکومت تصویب کړ. د دې حکومت مشر فلورین چیتوکوي چې په خوا د مالی وزیر او د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړې. د دې او نورو خبرونو تفصیل کول شي چې بیا هم ولولای دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د غرض د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه هم مطالب لوستلی او کتلی شي او هم ویډیوګانې کتلی شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل او د خبرونه دوهمه نیمه کې دوه ونې خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. کوم خلک دي چې د ژوند په شیبو ونې خبرونه ته ور ورسیږي چې د کډوالو یا مهاجر مرغانو ته ځانګړې شوی په موقعي د اساسي بشري حقوقو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غږیږي چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي پایلې څه دي او څه ډول کې دي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکمه شي. هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلوا کمیسون د چړنی ورزونی د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت سره تاسو خراغلاست وایو
مننه
کرا شو دي ته چې روسي پورونه دا وای چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې غوي د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرخه چې ورتوي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې کومګه وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش دی افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سو هغه 3.8% و چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا پیغوه کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ دیارلس سو پنځه نویم کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه څلور پنځوس اشاره پنځه فیصد خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و. ولی وروسته چې کله نه امنیان زیات سولې خلک کډه سوله ل خپل کورونو نه خارونو ته راغله خارونو کې گنجایش نسو کار ورته پیدا نسو نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنده فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کرشو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بې حده ده. هغه ګزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډېر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. دستفروشي ده، دهقاني ده ډېره کمه، مالداری نه ډېر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې وجې نه تللي دي، چون دلته جنګ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنګ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډېره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنګ کېږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کېږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کېږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسېږي، په مالیه کې تنظیمېږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسېږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه یې لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې اته پنځوسم کال کې درې دېرش فیصده وه، ولې پنځه نویم کال کې څلور پنځوس فیصده د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسو څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله، بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطره یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي، که نه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي، په دې هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضاوي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال یې هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته،
ولی آلتا بیا یو حس بشر دوستانه دی بل امنیت دی آلتا یو کس دی وگی دی یو دکاندار یا بل اغا بشری حس نه یو مری دوڑی ارتا روڑی اغا دوڑی و رسیگی ارتا کنه خو بد بختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم ده یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی خ درآمد یو چان اوریدلې دی یو چان قصه یو ملګری سره مثال دی ناسې و چې ورور زه به کارم خی کورته چی شراړم لنډه لار هم دغه درځه به کار شوکه وکړي خلکونه ځکه چې امنیت نسته دلته خو بشمیر خلک وسیږي د تعداد نفوس باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي
مننه سیرت صاحب کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کې دی شه د فقر دغه کچه راټیټه شي یعنی د کې د ټولنې د حکومت مسولیت څه ده
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورکسل دی باندې او څنګه خلک یو خزوند سره وګرځي او یو خزوند ولري اولین غټ عوامل دغه ناامنی بدبختی او جنگ دی چه هر چیرته جنگ وی ناامنی وی لکه دیم اول پس مخکی مقدمه که چمال چه قرآن کریم دی قرش پا صورت که داوه چه امن غط نعمت تای دی زون لخاطره که پا یو ملک ناامنی و فقر دوار سر یو زایسی اغا ملک تا باکیگی نو لدینا مهم داده چه اول امن تأمین سی امن چه راغی امن خالی دانه دی چه فرزن جنگ امن پیغه سره که چه قانون مخیمال چه پلی سی حاکمیت دی قانون مجرم مجرم و پیزندل سی چوک چه پچا بانده ظلم که یه اغا او دی هر خوانه چه داغه ناامنی بانده داغه تاثیرات لری باید اغا ریخی او جرلی دیده و چی سی بل اغا داده چه دی جرائم و تیتوالی دا باعث کیدای سی چه فقر کم سی زکه چه هر چوک پا غخپل و حدود حد و حدود که کار کهی بل ده چوک چه کار لری وظایف لری نن پا اداراتو که تعادل ده معاشاتو برابر نده یاو کس گوره چه دیر گذاف معاش اخلی بل چه ده اغا دیر کم کار اخلی اغا تساده که ده غ بشری انرژی هم زایی کیگی ده او بلم کیگی ولی دلتا دمرا آید نرسیگی چه ده اغا خپل ده زون تا کافو وکی درست معاش خلگو تا کار زمینه برابر اول امنیت چه کل جول سی ده خصوصی سکتورونو پانگوان دلتا ده چه اغا خلگو تا کار ایجاد کی فابریکی جولی سی ما چه مخی ولاغه ولایتونه چه اغا اوبلری سربندونه ارتا جول سی خلگو تا پا ده کرن پا برخه که کارون ارتا وسی لکه ووز بعضی ولایتو که مونگ خ حاصلات لرو ده منو ده خربوزو ده انگورو ده تا سردخانه نسته ده پا هاگ ولایتونه که چه خ پیازو کچارو که گی دل تا سردخونه نسته ده دل خطر با سردخونه جوری سی چه ترغو پوری اقلن ده خلگو خوراک و معیشت ده هم چرا ټیټه سی بیا دی انسان ځون تکافو کې فرضن په مون کچالو په وخت کې کچالو په 30 روپې په 20 روپې وي چې کله سیزن خلاصې بل ملک ته دا صادر سی آلته غوي سردخانه دغه په دو چند او په سه چند مونږ ته بیرته راوړیږي همدغه سی پیاز همدغه سی میوجات نو زمونږ هغه د دې دولت په اول قدم کې د کار زمينه په خپل دولت برابر کې تعادل د معاشاتو د برابر کې مالیاتی سیدی را طول سی دی خلگونه او خلق دی پاقی مانداری سر مالیات ریست درخو دی دولت عواید زیاد سی چی دولت طولو ترسیدگی وی که بل داده چی بحرینی ملکونو سر چی دی آل تا دوی دی کار و مزدوری لخاطر خلق غواری آقا خلقو سر دی اگه که کمکونه توجه سی انشاءالله دغه لاس پلاس ورکل سی دغه دی فقر کچب انشاءالله تیته سی
ډیر مننه سیرت صاحب درنو اوریدونکو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونې ښه وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنی خاله نو کجی بدی کونه
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکلا څومره پوهیږي
سونا ورته وای چرکا ورته وای غیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغی د زنه کلنګ ورته وای زنه خلخ سوز قور ورته یغه سپینیم دی شنم دی
سیمو کې ځالې جوړوي
خاصه ځالې خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه د دادی مونږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت پاکله معلومات وړاندې کوو په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کولاش متخان ته مهم سر ورکړ کړی دی ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د اکتوبر لسمې چې د میزان د میاشتې لنو نسمې سره سمون خور د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ول منځل شو کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایي ورته مناسب وي کافی خواړه پیدا کړي ځلې د بچو لپاره پامنوي د چې افغانستان ته په کوم موسمونو کې کډوال مرغان راځي د کرهنې د وزارت د طبي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي
زین مرغان د چې په کال په اول میاشت کې راځي ورسره د دینه چې واوري ختم شوی وي زین مرغان د چې په ګرمو وختونو کې راځي دغه مرغان چې د هر یو خپل سیستم سره یو اوکت ساحه ته مسافرت لري سفر کوي او راځي په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې ائیډیا ایچار سوچ په اته د ورسول منځل شي بیا ورسره د 2018 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل سو هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلک په دې باندې پوه شي چې دا مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دا طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی دا حفاظت او مراقبت یې ونوسي
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا زورول یادولی شو د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي
موږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ د ورانې کړله د مونږ کورم رانیږي بلبله بولي تکه زیړه ده دا د مونږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې شای گاز واری جاله جوری بیا دو بچی پکی دیگی اوس می کور در لامان که در دیده کور شاعتمی چنارون وروری که دیر جگ دی ار پسر رای بیا پغجه که و جاله جوری گی و در لکم ملک برازی دلتا با جاله جوری
دا چه افغانستان تا کم مهاجر الوتون کی رجی د کابل په کولی اشمت خان کې مول یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پختلې دي نو موري له ځان سره مهاجر مرغۍ ساتلې و او نو می هم نرګس ور باندې خی وو ورنه پختلې مودي چې ولې کډوال مرغۍ رئیس سره کړې ده ویلې زخمی ده الوتلې نشي زکه می دلته ساتلې
زیاته مرغۍ راځي سونا ورته وای چرکا ورته وای سیخپار ورته وای دغه مرغۍ راځي ورسته غیر از چمچ پونم قشقل راځي غټی راځي یو بل غټ غټ مرغۍ د زنه کلنګ ورته وای زنه خلق سوزقار ورته هغه سپینم دی شنم دی بل مرغۍ دی چمچنول پونم
بله
هغه ایم راځي دلته بل رقم مرغۍ دی خلق ورته هغه وای قاضی حسینی وای بل نمونه تر ترک دی
درته وای چې د دومره مرغان نمونه ستاسو واخل کنه چې دلته کډوال راځي کوم یو ډیره خایسته ده او تاسو خپل خوخیږي
ولا سونه په دوی تور کې خایسته ده او یو چمچنول ډیره خایسته ده
څه خایست لري
وی ګوره د سخکل رنگ د سالو پنځل رنگ لري یو هغه یو نمونه چرکا دی سوري ورته وای ډیره خپل مالي میګه دا که ته وی ګوره ته یو پر قلم باندې تار سمې کړی دی په دوربینو کې ګورو
مرغت تاسو ډیر صفات وکړ کنه چې فکر کوي دال کوم ځای راځي اصل د کوم زیده
د سایبریا نه هغه ځای نه راځي د مختص افغانستان هم کې لري خو مقصد د دې د مهاجر مرغان د لره نه راځي د سمو تثبیت کوي نشو په دا ورسته تیم کې دوی راځي زیاته راځي
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن تایروی په کډوالو مرغانو سیمه ښکلی وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړی آرامتیا وربخي. له نوموړي سره مو هم په کولی اشمت خان کې مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلی چې په کولی اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده.
د کولی اشمت خان ساحه کې ګوره نه ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتار ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلی کې راځي دلته د تغذیه لپاره، د تولید نسل لپاره، او بیا د دیزی نزی سابیریا ته په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي دغلته دمکی او یو څو وخت پاتې کیږي، بیرته بیا د دیزی نزی نیمه کرای هند ته او غلطه د خپل ځوان مخ ته وړي.
bale د سیمنګ دلته ګورو په کولی اشمت خان کې ساحه ډیر زیات لوی ده. اته تر دې پورې چې سترګې کار نه کوي، یعنی یوازې امدا خبر د دې لامل ده چې ساحه غټه ده دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنه او دغه ډیر خپناګا ده. ورته دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټر فال وای، خوراک ورته ماده دی. وبو کې قسمه قسم ابزی ژوند کې سي اغې نه دغه مهاجر مرغان تغذیه کیږي.
bale مخامخ موږ او تاسو ته تقریبا یو درې منزله برج غونډې داتې زینې ورختلې دي. دا راته چې دلته څه کوي، د مرغانو سایل کوي.
د مونږه د دې کول مسولین د لیست ورسره هر مرغه د دوربین په وسیله سیویني او هغه ته ټیک مارک ورته کوي. د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې چې تا غوراتګ لري.
که څه هم اوس منه ده، خو بیا هم کول اشمت خان خپل ځانګړي کولا لري. دا اوس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي؟
قاضي حسیني یا د سایبریان کرنسی ورته وایي، کولنګ سایبریایي مونږ تاسو ورته وایي، کوتن دا راځي، یا مثال بومی انواع د مرغان وستا د گنجشکک سی ورته د دې نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر ندی.
د هغې سرویل مخی چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړي، افغانستان ته د 110 په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو ترمنځ پولې نه پیژني. د افغانستان غرونه، ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي. ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځای جوړوي. پام دې اکلمو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین نصری سره مرکه کړي. ورته غواکشي
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مشورې د لاسو درې څلويښتم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي، زیاتره کومې سیمې د ځان لپاره د سپډاډ اساسه یوال ته دی وسی؟
جغرافیا او د ایکولوژي له نظره مونږ وایو دوی هغه صاحب غوراکي چې هغه د اقلیم له نظره، هغه د خاورې د کیفیت له نظره، هغه د ځنګله، د اوبو، د ټولو طبيعي عناصر له نظره دا یو مناسب محیط دوی ته وسی.
د غزاینو منره ته واخلې، مثلا مهاجر مرغان چیرته وسی؟
معمولا د شمالي ولایتو څخه کرا شروع کو، د امام صاحب ځنګل نا دی، درقد جزیره، د واخان ولسوالی او په خاص توګه د چقمقتین جهیل، په همدې شکل د کابل په ولایت کې د کول اشمت خان ساحه، په غزنی کې د ولاړ او د ناور دخته، انداش دی امونی پوزک او امونی صابری دی فرا او نیمروز په ولایت کې، او په دې اواخر کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رسمن یو ساتل شوی سیمه اعلان کړل. هغه په قندار کې د دالی بندو
ولی دغه التون کې یا مرغان کډوالۍ ته مخه کوي کاغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې؟
سو عمده عوامل دي. یو عوامل دار چې دا خپل د مرغانو او خلقت په شکل دی طبي دسه عیار شوی چې دوی باید مهاجر وي. دوم بیولوژیکی عادت دادا چې دوی د خپل تولید مثل او د ژوند تیرول لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی وسی.
اکثره کسان د مرغانو په ارزښت پوهیږي، مګر بل پلو بیا بیرحمانه ښکار روان دی، مرغان وژل کیږي. که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ.
دقیقه خبره ده، بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري. ګوري موږ او تاسو په حقیقت کې ضرورت دی ته لرو چې پاکې اوبه وڅښو. همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکې اوبه مهیا کوي، لکه ملار نه مهیا کوي. د دې لار نه مهیا کوي چې موږ یو ساحه کله چې د مسؤونی صاحب په نوم باندې د کډوالو مرغانو لپاره ونه موله، هلته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوا نه دي هغه محدود کیږي. کله چې محدود شو د هغه ځای اوبه باعث دي کی چې زمونږ د ځمکې لاندې اوبه تقویه کی چې بل اخر منتج پدی کیږي چې مونږه خي اوبه لاسره وړي. ضرورت دي ته لرو چې ښه هوا ولرو، اما غزای چې مونږه حفاظت ک هغه په شینوالی کې مونږ په شکل د طبي وساته.
اما لاندې دل کېږي چې مرغان هغه کډوال لیک په خپل د افغانستان دین به ښکار کیږي، وای کوم جریمه نسته؟
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجوداتو د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی دا چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دغه د مجازات ټول موارد به کې پیشبینه شوی دي. بر علاوه له دینه خوشبختانه تیرو څلور میاشتې کې د جادماو رئیس جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 50 کلو لپاره بند، یعنی اوس که هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخته پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادماو رئیس جمهور د هدایت څخه په ښکار ډول سرغړاونه ده.
ډیر زیات مننه.
مننه له تاسو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نښلوي، اوږده سفرونه کوي، سرحدونه نه پیژني. ښکار کول او په قفس کې بندېدل له هغو سره لوی ظلم دی. نو پرېږدئ چې هسکو هسکو څوکو ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
لور زې تختم چې لا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپې تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا لور زې تختم چې لا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپې تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا
چه گورم آیه نکی زانتا مینی دا سکلم چه گورم آیه نکی زانتا وایم چه دا چهره خود سنا چشنا غند دا های اشنا غند دا شپی تپا ناوڑم آشپا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈگستا بند دا های های زپکی وینم تا درد زائی زائی منظر جلانا زپکی وینم تا درد زائی زائی منظر جلانا ستا شاعری ٹولا تواوری درنا بند دا های درنا بند دا شبی تپا ناوڑم اشپا چپا اللہ چپا دا زمان بند دا